شپږ بجې شپې احمد شبرم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. لمړی هم خبرونه، د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي په کابل کې د پاکستان سفارت له شارج د افیر سره د غونډې پر مهال ویل دي چې د تورخم دروازې بندېدل جګړې او تاوتریخوالی د حل لارې نه دي، او د ده په وینا واړه مسایل باید د خبرو اترو له لارې هوار شي. د طالبانو د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر د پاکستان له شارج د افیر عبدالرحمن نظامانی سره پرون د لیدو پر مهال دا هم وویل چې په تورخم کې باید د ویجاړوونکو اقداماتو مخه ونیول شي. د دغه وزارت په اکسپانه کې د وزیر په وینا راغلي دي چې د تورخم دواړو خواو ته په زرګونه مسافر او ناروغان انتظار دي، همداراز د سوداګرو مالونه بند پاتې دي. مولوی عبدالکبیر زیاته کړې چې په دې برخه کې باید جدي اقدامات وشي چې په خبره دواړو خواو ته زیان ونه رسي شي. تمه ده چې د حج په راتلونکو مراسمو کې له افغانستانه 1500 کسان ګډون وکړي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت سرپرست نور محمد ثاقب پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې په راتلونکي 1400 کال کې افغانستان ته د 1500 کسانو ونډه ورکړل شوې ده. د شاغلي ثاقب په وینا هشت د یو نفر د سفر لګښت تر 2,20,000 افغانۍ ټاکل شوی دی. د حج او اوقافو د وزارت په وینا هغه کسان چې حج ته ځي له یکشنبې د قبل 19 کولی شي چې د حج د تګ تعرفه په مرکز کې له وزارته او په ولایتونو کې د دې وزارت له ریاستونو ترلاسه کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په فراج ولایت کې د ژوندي سارو د تصویرونو د نه خپرېدو له اعلان وروسته د دغه ولایت ملي تلویزیون خپرونې راډیویي شوې دي. د خبریالانو مرکز د پنجشنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې د فراج دننه د یوې سرچینې په وینا خبر ورکړ چې د دغه ولایت د تلویزیون خپرونې درېدلې دي او د راپورونو یوازې ژغ خپرې شي. په فراج کې یو سمیز خبریال دغه مرکز ته ویلي دي چې تر اوسه د خصوصي رسنیو پر خبریالانو دا فرمان نه دی عملي شوی، خو د ده په وینا په سیمه کې د طالبانو چارواکي تصویري مرکو ته نه حاضري شي. د اردن ځواکونو د قاچاقبرو له وسلوالو ډلو سره د نشتو خبر ورکړی. دغو ځواکونو په یو بیان کې ویلي دي چې قاچاقبرانو د پنجشنبې په ورځ هڅه کوله چې د سوریې له شمالي پولې د اردن خاورې ته داخل شي چې مخه یې ونیول شوه. د بیان مخې د نشټې پر مهال څلور قاچاق کوونکي وشل شوي او بیا شمیر نورې بیرته د سوری خواته تشلیدلې دي. د اردن پوځ وایي چې یو شمیر مخدر مواد هم ترلاسه کړي دي. د اوکراین د اپوزیسیون مشرانو پیترو پروشنکو او یولیا تیموشنکو په دغه هیواد کې د روسیې د بشپړ یرغل په ترڅ کې د انتخاباتو د ترسره کېدو احتمال رد کړ. دوی دا خبره وروسته تر دې وکړه چې رسنیو راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو په دې اړه له دوی سره خبرې کړې دي. پخوانی ولسمشر پروشنکو او پخوانی صدر اعظم تیموشنکو چې د اپوزیسیون تر ټولو با نفوذه څېرې پیژندل کېږي پرون وویل چې ټاکنې باید تر سولې وروسته ترسره شي. پروشنکو په خواله رسنیو کې دا تایید کړې چې له امریکایي شریکانو سره اړیکه نیولې او له هغوی سره پر دوو ټکو امنیت او د ځواک له لارې په سولې ټینګار کړی دی. پولیټیکو چاپی خبرونه راپور ورکړی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څلور جګپوري وغړیو له پوشنکو او تیموشنکو سره د انتخاباتو د ترسره کېدو په خاطر په پټه لیدلې او خبرې کړې دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې
چې موږ د شپې خپل شپه شو دولس بجې د ځینې کال واشو
ما بل وی کا شپه ټول پس ما کاون تیرا کړی و بیا خې خنه کې دی وړي وی میشت ما شو
له تور خام څخه په سلګونو کورنۍ د نشټو لامل د خپل کورونو پرې شوډو ته مجبور شوې دي. دا لانجه دوی اونې مخکې څنګه رامنځته شو؟
د افغانستان د سایډنا یو د نوې مورچې جوړې دي، نو دوی دا خبر کوي چې هغه ته مونږ وویل چې دا ما جوړاوي.
البته دا د پاکستاني لوري دریسته دا سره پورونه خبره شوې چې امریکا ته به د افغانانو او پاکستانیانو پور ورتک بندیز ولګول شي. په کندهار کې مو د چرګانو یو فارم ته ورولو. د کندهار د چرګانو د فارمونو د اتحادیو د مسولینو څرګندونې لرو. د دوی له لاسته راوړنو او ستونزو مهم خبرو لردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په تورخم کې د طالبانو د سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځانو ترمنځ د جګړو له امله په سلګونو کورنۍ لخپلو مینو بې ځای شوې دي. د دې بې ځای شویو کورنیو یو شمېر چې د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ ته کډه شوي دي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په خیمو کې اوسېږي او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو د چارو وزارت سرپرست له پاکستانه غوښتي چې ستونزې دي د جګړې نه د خبرو له لارې هوارې کړي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ یو ان ایچ سی آر ځینې چارواکو ویلي چې په تیرو 15 ورځو کې د نشټو له امله تر زرو زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي. فیروزه عزیزي راپور لري.
تورخم کې پر ډیورن کرښه د وروستیو نښتو له کبله په بې ځایه سویو کې نوي زیږیدلې ماشومان، ښځې، پخه عمر لرونکي نارینه او ناروغان شامل دي چې وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه یو شمېر یې د پنجشنبې په ورځ ناوخته د مارچ په 6مه ازادي راډیو ته وویل چې حتی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او ماشومان یې وږي دي. له تورخمه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ دوسرکې سیمې ته له جګړې کډه سوې یوې مور چې اته ماشومان لري او وروستی ماشومې میاست مخکې زیږیدلی د نوم نه خپرولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
سخت تکلیف سره مخ ته ماشومان او مونږ سره یوې میاشتې ماشوم اوس فغي کې د خپل چې سخت مجبور نه دا څلور ورځې داسې مریض هم دی ښه او چې دومره تشه نشته چې زه د دې ماشومانو قبله روژه هم چې لږ تشه یې هغه ماشومانو له ورکړو ګونې هغه مونږ سره نار ناست دي خواړه نشته دی سخت مشکل سره مخ یو دا یوه وړه مونږ ډېره ناجوړه ده د درې کالو چې دی دا هم سخت ناجوړه دی پوز یې روان دی او سینه یې خراب سوی اوس مونږ دا غوښتنه ده تر چې مونږ سره مرسته وکړو که باران ما بل وي که شپه ټوله په ځمکه
د تورخم یو بل اوسیدونکی فرمانشا چې د خپلې اته کسیزې کورنۍ سرپرست دی وایي چې دی یوازې په کور کې دی خو خپله ټوله کورنۍ او کلیوالې لالپورې ولسوالۍ ته کډه سوي او اوس تر خیمو لاندې دي. ده هم د خپلې کورنۍ د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
او وڅ چې دي ټول په خیمه کې ژوند کړه هیڅ چې ځکه درک نه لګي چې مونږ د شپې خپل شپه چې دولس بجې د ځنه کډوال شو پوښ کنه تقریبا دولس بجې ځنه شروع شو ټول واته د ځنه چا هیڅ سین ځان سره ویني و د دې په خاطر باندې خلک ستونزې سره ولاړ چې اوس مخ بس مونږ هغه غواړو چې اوس عاجل مرستې را سره وشي ځکه چې اوس هلته اوبه نشته خوش علاج دی پاکې اوبه نه دي سیمې اوبه دي کنه دا ټول مشکل دی بل هوا یخه ده په خیمه کې ساعت نه تېرېږي
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر یو ځای چارواکي د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 15 ورځو کې له جګړې مخکې او وروسته له تورخمه د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو ته له زرو سیاتې کورنۍ بې ځایه سوې دي. د یو ان ایچ سی آر دغه چارواکي زیاته کړه چې لا تر اوسه په یاده ولسوالۍ کې راکډه سویو خلکو باندې 300 خیمې ویشل سوې خو تاییدوي چې لا هم په کافي اندازه دغو بې ځایه سویو ته اړینې مرستې نه دي رسیدلي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه تر اوسه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي خو په تورخم کې ځایي چارواکو ځینو کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې هڅه کوي د بې ځایه سویو ستونزو ته رسیدنه وکړي. دغه راز د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر په افغانستان کې د پاکستان له شارزفیر عبدالرحمن نظامانی سره د پنجشنبې په ورځ د لیدو پر مهال ویلي چې په تورخم کې د ویجاړونکو اقداماتو مخه باید ونیول سي. نوموړي دغه پاکستانی چارواکو سره خبرو کې زیاته کړې چې جګړې او د تورخم دروازې بندول د حل لار نه دي او باید رامنځته سوي جزئي مسایل ورسره د خبرو له لارې حل سي. د ځایي خلکو د خبرو پر بنسټ په تورخم کې د پاکستانی پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ جګړې د پنجشنبې په ورځ د سهار تر 4 بجو هم دوام درلود. طالبانو تر اوسه د دې نښتو په ترڅ کې د یو کس د وزل کېدو او اتو تنو د ټپي کېدو تایید کړی دی. د یادونه ده چې د فبروري له 20مې راهیسې له هغه وخته چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه جوړه سوې دا دریم ځل دی چې یو پر بل د سپکو او درنو وسلو بریدونه کوي.
د تورخم لاره د پاکستان حکومت د مارچ په 20مه یعنی پوره دوی اونۍ مخکې بنده کړه. په دې اړه چې دا پریکړه څرنګه شوې ده احمد تکل د مرکې په پیل کې د پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې د وزیرستان د پخواني استازي میر کلام وزیر نظر پوښتل.
د افغانستان د سایډ نه د امارت اسلامي د خوان الته یو د نوې مورچې جوړې دي نو دوی دا خبر کوي چې هغه ته مونږ وایي چې دا ما جوړاوي ځکه چې الته نوې تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په واخم او اوسن چې جوړیږي نو د دوی په مال کې اکثر مسله سره پیرا دي نو دا څه ویل کیږي چې په هغه باندې هغوی کار نه درولو، نو دا کیسه بیا هغې نه دی غا پورې راورسېده.
هغه ځای چې د دوی په وینا طالبان غواړي پوستې پکې جوړې کړي، هغه ځای معلوم دی چې د ډیورنډ له کرښې نه پورې غاړه دی که بره؟
داسې دي چې په دې دروازو سره چې کم دي دلته داسې اضافي ځایونه دي، لکه په دا نور چې کوم کرخه ده په دې خو دوی دا چې کوم ازغن تار لګولی دی نو په هغه اخوا دېخوا نه شي کېدلی. نو دلته د دروازې چې دي د دې سره بیا داسې ونه پاتې دي، دا د چې کوم صفري نقطې دي هغوی ته خپل داسې فاصله ورکړي شوي دي. نو دوی داسې وایي چې په هغې نه چې کوم مطلب د هغه سایډ چې کومه ودانۍ په هغې ودانۍ نه د پاکستان طرف ته په مخ کې دا شایي چې کوم دی جوړې ده. اوس نور کاره معلومات ځکه نه دي چې مطلب رسانۍ عمل ته نه دي تللي، او مونږ هم هغه شیله داسې کتلی نه دی. واقعی چې مطلب خاص سړی وویني چې دغه ځای داسې مسله ده.
ښاغلی وزیر، نور کله به چې دروازه بندېده نو قومي مشرانو له دواړو خواوو به یو څه غونډې سره وکړلې، او بیا به دواړو خواوو ته وویل چې دروازه پرېږدئ په دې خاطر چې ناروغان، سوداګریز مالونه او خلک ځي ضروري کارونه لري په دې لاره باندې تګ راتګ کوي. اوس قومي مشرانو یا د دواړو خواوو مخورو په دې برخه کې څه اقدام نه دی کړی؟
داسې دا چې واقعیا هم دا چې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام و، نو په هغه وخت کې به د هغه غاړې نه چې کوم قومي مشران وي، که د ډیورنډ په هغه غاړه دي که د ډیورنډ په دې غاړه دي، نو هغوی به دا خپل قومي مشران ګڼل. د قومي مشرانو ته یو ډېر احترام ورکېده، د هغوی خبرې ته به ډېر احترام ورکېده، نو هغوی به وکولای شول چې یو کردار ادا کړي. بیا به پاکستان هم مجبور و د دوی هلته کایوب کارنل میجر برګډیر پنجاپای سندای بلوچ په وام، نو هغه به دې ته مجبور و چې قومي مشرانو ته یو احترام ولري، ځکه چې د هغه غاړې نه به ډېر لوی احترام ورته کېده او د دوی خبره هم بیا اورېدل کېده. اوس بدقسمتي دا ده چې د کوم اوس نظام راغلی دی، نو هغوی هم لکه پاکستان چې قومي مشرانو تلته څه درناوی نه لري، نو د هغه غاړې هم چې کوم واکداران دي یا قومي مشرانو ته یا چې کوم ولسونه دي هغوی ته په هغې نظر نه ګوري. نو د هغوی کردار ډېر کم شوی دی، ډېر کمزوری شوی دی، دا ستونزې ډېرې اوږدې کېږي هم په دې اړه.
د پښتونخوا په ایالتي اسمبلی کې د وزیرستان پخوانی استازی میر کلام وزیر له یوې خبرتیا وروسته به واوري چې داسې راپورونه خپره شوي دي چې شایي پر افغانانو او پاکستانیانو امریکا د ویزو بندیز ولګوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا متحده ایالاتونو ته د افغانستان، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو د اتباعو پر تګ بندیز ولګوي. رویټرز خبري اژانس د دریو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دا اقدام په دې هیوادونو کې د امنیتي خطرونو له ارزونې وروسته اخیستل کېشي او له راتلونکې اونۍ څخه به پلی شي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
داسې مهال چې د امریکا د کډوالۍ کې زلودونکي افغانان یاد هیواد ته د لیک په بهیر کې ځان له مخې اندېښمن کړي، رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د هیواد ته د افغانانو او پاکستانیانو په سفر بندیز ولګوي. رویټرز د پنجشنبې په ورځ د دریو سرچینو په حواله چې نه یې غوښتل هویت یې فاش شي ویلي چې دا بندیز به راتلونکې اونۍ پلی شي او ممکن نور هیوادونه هم په دې نوملړ کې شامل وي. دې سرچینې د نورو هیوادونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ټینګار یې کړی چې دغه اقدام د دې هیوادونو د امنیتي خطرونو له څېړلو وروسته شوی دی. د راپور له مخې ډونالد ټرمپ د خپل هیواد د کابینې څو غړو ته امر کړی چې د روان کال د مارچ تر 12مې د هغو هیوادونو نوملړ وړاندې کړي چې امریکا ته یې د وګړو سفر باید تر یوه بریده یا په بشپړ ډول ودرول شي. په راپور کې د دغو دریو سرچینو او یوې بلې سرچینې په حواله چې هغه هم نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویل شوي چې افغانستان به د سفري بندیزونو په دې لیست کې چې سپارښتنه یې شوې شامل وي، او پاکستان به هم په دې لیست کې د شاملولو لپاره وړاندیز شي. د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا حکومت تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. دغه بندیز د امریکایي ځواکونو په زرګونه افغان همکاران چې د امریکا د کډوالۍ کیسونه لري اغیزمن کولی شي، چې له شاوخوا درې نیمو کلونو راهیسې په افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر، البانیا او نورو هیوادونو کې په ډېرو ستونزو شپې ورځې تیروي. په پاکستان کې د امریکا د پی دوه یو تن کیس لرونکی ایمل حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دې خبر ډېر خواشینی کړی دی.
دغه وروستی کوم خبر چې مونږ اورېدلی دی واقعا چې دوی نور هم هغه افغانان چې انتظار دي دوی متاثره کړي دي، واقعا یو لویه جفا ده. نو زموږ هیله د ټرامپ څخه، د امریکا د متحده ایالاتونو څخه، د بهرنیو چارو وزارت څخه دا ده چې په دې برخه کې باید تجدید نظر وکړي او زر تر زر افغانان له پاکستان څخه انتقال کړي امریکا ته.
په افغانستان کې د سیوی او کیس لرونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
امریکا ته ولاړ شو.
پورته وخت کې امریکا ته د افغان کډوالو د انتقال د بهیر ملاتړي بنسټ افغان واکام تایید کړی چې ښایي امریکا په راتلونکو اونیو کې پر افغانانو او د یو شمېر نورو هیوادونو په وګړو د سفر بندیز ولګوي. یاد بنسټ په خپله ایکس پاڼه د یوه پیغام په خپرولو سره له هغه افغانان په اوسخه چې د امریکا ویزې او د سفر قانوني اسناد لري غوښتي چې ژر تر ژر امریکا ته دننه شي. ډونالډ ټرمپ د خپلې ولسمشري په لومړۍ دوره کې هم امریکا ته د وو هیوادونو پر اتباو چې ډېری اسلامي هیوادونه و د ورتګ بندیز لګولی و چې په 2013 کال کې د سترې محکمې لخوا تایید هم شو. خو د متحده ایالاتو مخکنی ولسمشر جو بایدن بیا دغه بندیز په 2021 کال کې لری کړ. د روان کال په جنوري میاشت کې د امریکا و څلوېښتم ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل لومړني اجرایوي اقدام کې د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې او د کډوالۍ پروګرامونه وځنډول، چې په پایله کې امریکا ته د زرګونو افغانانو د لیږد بهیر ودرول شو. د امریکا حکومت ویلي ان هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د امریکا حکومت پخوانی همکاران وو او دغه هیواد ته لیږدول شوي و، له امنیتي پلوه په سمه توګه نه دي څیړل شوي، نو له همدې امله د لیږد پروګرام یې ځنډولی دی. امریکا د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه څه باندې 130,000 افغانان ایستلي وو.
د روټرز اژانس په استناد مو په راپور کې واوریدل چې د امریکا حکومت غواړي د افغانستان، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو اتباعو ته د ویزو په ورکولو بندیز ولګوي. البته د امریکا حکومت تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یو مسول د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دوی هڅه پیل کړې دي چې په پاکستان کې د افغان مهاجرو د اوسېدو ستونزو ته حل لارې پیدا شي. په دې ترڅ کې یو شمېر کډوالو په ځانګړي ډول شزینه مهاجرو د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريالي خالد نیاز سره خپل اندیشنې په دې راپور کې شریک کړې.
مونږ نه پوهیږو چې مونږ چیرته لاړ شو او دې ځنم چې مونږ دوباره خرج شو بیا هم زمونږ ژوند تبا دی.
دا غږ د افغان میرمنې مرسل نوابی دی چې کال 2021 کې افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته پاکستان ته راغلې ده. دا وایي درې کاله تیرېدو باوجود هم د دوی ترڅنګ د ډیرو افغانانو د ویزو عمل د ځنډ ښکار دی چې ورته اندېښمن دي.
پاکستان کې داسې خزه هم راغلي دي چې هغه واقعا د غوی ژوند افغانستان کې د خطر سره مخ وو. هغه هو سندل تشلترونو کې اوسېږي او داسې کندې دي، به سرپرست خزه دي چې هغه ډیر زیات مشکلاتو سره مخ دي. او دا ټول افغانان مونږ یو ان ایچ سی آر ته کیسونه جمع کړي دي، خو متاسفانه یو ان ایچ سی آر لخوا نه د دې افغانان ته ستونزو ته رسیدګي نه کیږي او د دې کیس پروسس ډیر سلو روان دی.
د پاکستان حکومت دغو کډوالو ته ویلي چې ای سی سی کارډ لرونکي افغانان دي د مارچ تر 28 پورې له پاکستانه وزي. پی او آر کارډ لرونکي افغانانو ته وینا شوی باید له اسلام آباد او راولپنډي وزي. پی او آر کارډ لرونکو ته د روان کال د جون تر 30 په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. یو بل افغانا جنۍ چې نه غوښتل نامې او پیژندل شي مشال ریډیو ته وویل افغانستان نه میرمنې په دې وجه پاکستان ته کډه شوې دي چې هلته طالبانو دوی د تعلیم ترڅنګ نورو بنیادي حقوقو څخه محروم کړی دي.
نو اوس مهال ډیر زیات حالات سخت شوی دی افغانان لپاره. زه پخپل ز بخی ایران مې چې څه وکم افغانستان کې دا غشان دي حالت موږ د انساني حق نه راکوي. موږ ته دلته پاکستان چارواکي موږ ته وخت ورکړي چې باید موږ راستنه سو وطن ته لاړ شو. نو موږ د پاکستان حکومت سره دا هیله کوو چې په دې سخت شرایطو کې خپل خبرې به تر واخلي او موږ ډیر سخت دشواري او بد حالت سره مخامخ یو.
افغان خبریاله مینا اکبری هم کال 2021 کې پاکستان ته کډواله شوې ده. اول یې یو کال پیښور کې ژوند کولو او اوس اسلام آباد کې میشتا. مینا اکبری هم بل هیواد ته د تلو په انتظار ده، خو لا هم ویزه ورته نه ده ملو شوې. مشال ریډیو سره خبرو کې مینا اکبری اوې،
زمونږ افغانان دلته ډیر زیات په ستونزو کې دي، بلکې په ټولو ځایونو کې شي دي، او هیله مې ده چې دوی د عقل په هغو هیوادونو فشار راوړي چې نور هغه هیوادونه خپل دغه کسان چې دلته په پاکستان کې پاتې کړي د انتقال کړي. که اوس افغانان څومره احتجاجونه وکړي چې موږ انتقال کړي، دا به دومره رنګ نه راوړي. خو ها، که د پاکستان دولت په هغو هیوادونو باندې فشار راوړي، هغوی به حتما دا کسان وباسي.
بلخوا په اسلام آباد کې د UNHCR ویان کیسر خان افریدی د مارچ په شپږم مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي، کال 2021 کې د طالبانو واکمنۍ نه پس پاکستان ته راغلي ځنی افغان کډوالو سره قانوني اسناد نشتا او د دې ژوند ته خپل هیواد کې خطر دی. دی وايي د دوی اداره دغه افغان کډوالو ته قانوني اسناد ورکولو د پاره د پاکستان حکومت سره خبرې اترې کوي.
د افغانانو نه خواست کوم چې هغه دې لک صبر وکړي، ځکه چې درې مهواد د پاره مونږ د انشو کولی چې دا ټول خلک تل ریسټل شي. مونږ ته چې کوم کوټه ملایويږي د مختلف ملکونو د طرف نه، لکه د امریکای نه یا د یورپ نه یا نور داسې ملکونه دي، آسترالیا یا کینیډا، د هغې طرف نه چې مونږ ته کومه کوټه ملاویږي هغه ډېره کمې. یو 100,000 خلک مونږ ویشو چې هغه مونږ د پاکستان نه هلته درېیم هیوادونو ته مونږ ریفر کړو. بیا دغه چې کوم خلک دي، دغه مونږ چې کله هلته ریفر کړو دې ملکونو ته، نو د هغوی ځان له پروسیسز دي، د هغوی ځان له ویټنګ پروسیس دي، نو هغوی هم په دې باندې ټایم لګوي.
د پاکستان چارواکو په وینا شوخه شپګلکا افغانان د کال 2021 په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ دورسته پاکستان ته راغلي دي. په دې کې ګڼ هغه افغانان هم دي چې امریکا او اروپایي او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشتي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، په کندهار کې د چرګانو زیاته غوښه تولیدی شي، خو بې د دغو فارمونو د مالکانو په باور مناسب نه دي. د دغه ولایت د چرګانو د فارمونو څښتنان وای د غوښې ټیټی بې او د ناروغیو له امله د دوی مصرفونه نشي پوره کولای. په کندهار کې د چرګانو فارمونو اتحادیې مسولین هم وای چې کندهار د چرګ د غوښې لاړخه پر ځان بسیا دی او هر ورځ له 1,150 فارمونو څخه شاوخوا 90 تنه غوښه تولیدي شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د چرګانو د فارم کې 3,500 ماشيني چرګان ساتل کیږي چې بیا تر 40 ورځو وروسته بازار ته وړاندې کیږي.
فارم ښه صفایي مژوکو چې نه یې کو وی ګرویو نه دی پریولو سپریو کو نه بیا پرولو تا واکو بیا مخاري ورته جوړو
د یاد فارم مسول محمد رضا وایي دا مهال کندهار کې د چرګانو غوښه په ډیره ټیټه بیه پلورل کیږي او دوی ته کړي مصرف نه پوره کوي. د په خبره ځینې وختونه د ناروغۍ له کبله چرګان تلف کیږي، خو که روغ لوی سي بیا یې غوښه په بازار کې ارزانه پلورل کیږي.
موږ را غټ کله په جې خو کې مثال ترینیم خوروار یا څلور خوروار ته موږ بټ وسوځل ډیر مصارف وکي، دغه 2,500-2,000 ګونی مې وس پیل راوړی دی. مثال مصارف ډیر کوي، د واویم په خوړلې چې دلته مرزونه ډیر زیات شي، انو دغه د بازارونه یې وس چې څه ویجه وساریان چې څه په وکو چې دا نه وس موږ پر لښکو دی وژه کیږي او کې پر ور ډیر کو دلته باز ژر غټیږي چې غټ سو الته بازار ټټ دی را باندې.
د کندهار په جړی ولسوالۍ کې یو بل فارم لرونکي غمی وایي په دغه ولایت کې د چرګانو د زیاتو فارمونو او په یو وخت د چرګانو رسیدو لامل د چرګ غوښه ټیټه بې لري چې ټول فارم لرونکي له زیانونو سره مخ کړي دي. د په خبره کندهار کې د چرګانو د تولید فابریکو کمش له پاکستان څخه د چرګانو په یو ځل واردول ټول فارمونه په یو وخت رسیدل د اسري فارمونو نشټوالي د ناروغیو د تشخیص لپاره د لابراتوار نشټوالي د غوښې لپاره د سور ساتلو ځایونو او نور ستونزې فارم لرونکي له تاوان سره مخ کړي دي.
دغه فارم ته موږ درې نیم زره چرګوره چولې دي او نو شریشا سي مصرفونه کړي دي بازارونه یو شته دي ولا خدا غسی چې دغه وکی سره تن لاینه سره رسیدي مصرفونه دي چې بازار ډیر کښته دي مصرف کوي او وسی به خډرم فلوړم براده هم اقتصادي 225 پرسله ده نه خړلې ده ولا د کارګرو مشرب ان شاء الله نه دي مګر چې حساب سره وکړو پر دغه پلاټ کې مرتوانی ولا چې د دولت سم دا غشتنه ده چې دغه چوزیه پر برابر یو نه کې بندوبست جوړ کړي چې دا چزان کې پر نوبت راسي دلته داسې به نو بچم شروع ده او بل چې دا د نرخو کنټرول نه کې و چې دا کنټرول پرمان به خسر دغه جلته مرزونه ده چې چې مشتسم یو لابراتوار جوړ کړي.
په ورته وخت کې د کندهار د فارمونو د اتحادیه مسلین وایي دغه ولایت د چرګ د غوښې لاړخه پر ځان بسیا دی او هر ورځ له 1150 فارمونو څخه شاوخوا 90 تنه غوښه تولیدیږي خو د زیاتې عرضې له امله به یې ټیټې دي. د یادی اتحادیه مشر عبدالرزاق وایي که څه هم د کندهار د چرګانو فارمونو غوښه نورو ولایتونو ته هم استول کیږي خو د تولید د زیاتوالي له امله بیا هم ډیره غوښه په محلي بازار کې پاتې کیږي او په ډیره ټیټه بیه پلورل کیږي. د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د چرګانو د غوښې لپاره له دوی سره ځانګړي قراردادونه وکړي.
کندهار کې تقریبا 1150 فعال فارمان لرو او تقریبا د ورځې 8000 کیلو ژوندۍ چرګ چې په کندهار کې کاریږي دا او نور ولایتونو ته چې استو تقریبا 15 ولایتو ته نورم په مرباشه او چرګ ورکړي چې دا تقریبا یو لک شل زره درې یو لک جې زره ژوندۍ چرګ مر او واشه تقریبا 2000 کیلو واشه ته ونیو.
هڅه مو کړې چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د مسولینو نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پرې خبرو کولو ته حاضر نسول.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل اندیا ذاتی راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري.
دروژي رنگونه
درنو خویندو ورونو چې دې روزه دې مبارک مې چې دې هدا شی بینه هغه حد اکثر او حد اعظم استفاده وکړو استفاده کې چې معلوم نه دي چې یو ځل بیا موږ ته چانس او فرصت لرو چې دا روزه میاشت د مو تکمیل کو. الله ته بخپیږي چې دا زموږ سره نوې څنګه کېږي ځکه ډیر کسان موږ سره دسي وځو خوانو دوستان نو تیر کار موږ سره روزه نه ولا اما په دغه رمضان کې دوی دنیا ته تللی او نور خاورې لاندې دي.
سیما صفایم د ارمان رادیو په خوانی کارکونکو د روژې په مبارک میاشت کې مونږ ځانګړي خبرونه لرلې لکه ګنجولار خبرونه چې دینی عالمانو دعوتول او د اوریدونکو پښتون ته ځوابونه ویلې. بل خبرونه د قصص الانبیا خبرونه و د خبرونه کې د پیغمبرانو قصې وی او افطاری خبرونه و. په دې خبرونه کې اوریدونکو اړیکه نیولا چې روژه ماتي ته څه تیار کړی او چارمان کې نه یم او مسافر یم هغه وختونه او هغه خبرونه پسې ډیره خفایم.
زه ولی محمد مشال غزنی ولایت کلام ولسوالی د آزاد کلی اوسیدونکی یم. زموږ په ځای کې همیشه مدام روزه مبارکه چې راسی د روزې پر رسیدو سره په مشکل دا رسم او ریواج وي چې مثلا باید هر روزه مثلا باید لاندې وکړو یعنی باید غوښه پریمانه یعنی هر پښلمه باید غوښه دا مشکل رسم او ریواج او په موږ پروازه کې مثلا کزوانان وی مثلا همیشه کناری نه وی کزنانه وی کار دومره نه کوو نو به کوه البته مثلا د وسنز مشکل جای کې ټورنمنت چالان د وسن روان ده